بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره دوشپیتم ترشپیتم او څلورشپیتم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای په نامه واوری چې د الله خاص دوستانو ته نه ویرشته او نه غم جنیږي. دا هغه کسان دي چې ایمان یې راوړ او تقوا یې خپله کړه. دوی ته هر لوری زیری زیری دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. د خدای خبرې او سنتونه نه بدلیږي او همدا لوی بری دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو هر ځای کې چې اساس مر سلامونه ونی کې هیلی ومنې. ایزانو نن د شنبه ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د غبرګولی د میاشت شلمه او د 2028 میلادي کال د جون او همدارنګ د 1443 د ذلقعده د میاشت یولسم نیټه ده چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د لمسی حضرت امام رضا علیه السلام د زوکړې له قدیز سره سمون خوري. ایزانو د دغه نیکمرغه مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره زه د اسقر عابدي ستاسو درانه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. ایزانو د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ چې له ننګرهاره زموږ خبریال هم یو راپور درته وړاندې کوي. وروسته به د ایران او د اسرائیل د اټومي پروګرامونو په وړاندې د نړیوالو ټولنو او په تېره بیا د امریکې او د لویدیځو هیوادونو د دوه ګونی او تبعیز ډک په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د شهدو د تولید په هکله په افغانستان کې د شهدو د ټولنې له غړي ریاض احمد رودوال سره زموږ د همکار مرکې ته غوږ سئ. بیا به د مطبوعات په خپرونه کې د ایران او د افغانستان ورسپان ته یوه لنډه شان کتنه وکړو او په پای کې به هم د حضرت امام رضا علیه السلام د اهل تشیع اتم امام او د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د زوی د نیکمرغې زوکړې د کلیزې په مناسبت یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ چې په دې سره به مو پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونه او وړاندیزونه ته سترګې په لاره یو. یو ځلې بیا یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. له مطالبو پرته تاسو کولی سئ مخکنی راډیوي خپرونې هم په دغه ایډرس کې ولټوئ او واورئ. اوس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټیکی د وینزویلا له ولسمشر څخه د رئیسي رسمي هرکلی او د ایران او د وینزویلا ترمنځ د شل کلن استراتیجیک موافقې لاسلیک ده. د اسرائیل مهارده د برجام د اټومي نړیوالې موافقې د راژوندي کېدو لپاره ضروري چاره او د افغانستان بیا رغونه د امریکې او د هغه د ملګرو مسؤلیت بلل کېده. تفصیلی خبرونه. د وینزویلا ولسمشر تهران ته راورسېدل او د اسلامي ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له رسمي هرکلی سره مخ سو. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ترکیه ته د خپل دوه ورځني سفر وروسته د یو جکپوري پلاوي په مشرۍ نن تهران ته راغی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو هسپان ټی وی سره په مرکه کې وویل چې د ایران د ولسمشر سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل کلونو ستراتیژیکو اړیکو او ملګرتیاو په هکله خبرې اترې وکړي. ایران ته د مادورو سفر د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په رسمي بلنه ترسره کیږي او د وینزویلا ولسمشر به د دوه ورځو لپاره په تهران کې پاتې سي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر له خپل وینزویلایي سیال سره په لیدنه کې وویل چې مقاومت د دښمنانو په وړاندې د دواړو هیوادونو استراتیجي ده. نن د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو تهران ته تر ننوتلو وروسته د ایران له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل کلونو استراتیجیکو همکاریو د موافقې د لاسلیک کېدو خبر ورکړی. د ایران ولسمشر وویل چې تهران تل د بهرني سیاست په ډګر کې له خپلواکو هیوادونو سره د اړیکو په لټه کې دی چې له دې جملې څخه وینزویلا د امپریالیستانو او زور ویونکو په وړاندې مقاومت کړی او خپله خپلواکي خوندي ساتلې ده. هغه زیاته کړه چې د ایران او د وینزویلا د خلکو اراده دا وه چې د دښمنانو د بندیزونو په وړاندې مقاومت وکړي او له هغه څخه د پرمختګ لپاره د یو فرصت په څیر کار واخلي. رئیسی هم دارنګه تاکید وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په مختلفو ډګرونو کې وینزویلا سره د مرستو لپاره تیاری لري. د پاکستان اردن ورسپانې پر نړیوالې ټیمي اژانس کې د ایران ضد پرېکړې لیک تصویبېده. د برجام له موافقې څخه د لرې کېده په معنا وباله او ولیکل: د برجام د موافقې را ژوندي کېده د باور جوړونې لپاره مهمه ده، لیکن باید د اسرائیل مخه ونیول سي. د ایران په ضد د امریکې او د درویو اروپایي هیوادونو له لورې د تیار شوي پرېکړه لیک د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د روسیې او چین د مخالفت سره سره د اټومي انرژي د واکمنې شورا په غونډه کې تصویب سو. دغه پرېکړه لیک د ایران له لورې په رښتینې همکاریو باندې د سترګو په پټولو سره د سیاسي موخو په لړ کې د اسرائیل د رژیم د خوشحاله کېدو لپاره د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمنه شورا کې تصویب سوی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د دغه پرېکړه لیک په غبرګون کې د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره له سیف ګارد بهر اضافي همکاری چې د ښه نیت ښودلو په خاطر تر سره کېده بندې کړي دي. د پاکستان ډان ورسپانې په دې اړه په خپله سرمقاله کې د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس تر منځ د اختلافات تر عنوان لاندې په سیمه ییز او نړیوال ثبات او سوله باندې د دې پرېکړه لیک د ناوړو اثراتو په هکله لیکنه کړې او د اسرائیل له لورې د اختلافاتو په رامنځته کولو یې سختې نیوکې کړې دي. د پاکستان چاپ دغه ورسپانې لیکلي چې اسرائیل د ایران د مهمو شخصیتونو په ټررولو کې ښکېل دی. په منځني ختیځ کې هم د ایران ګټې د اسرائیل له لورې ګواښل کېږي او په اوسني حالاتو کې هم اسرائیل په بل شوي اور تیل شیندي. ورسپانې لویدیځې هیوادونو ته په خطاب کې ولیکل: د اختلافاتو د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د برجام د موافقې را ژوندي کېده او د اسرائیل مهارول یوه ضروري اقدام دی چې کولی سي د باور د فضا له رامنځته کولو سره مرسته وکړي. ډان ورسپانې خبرداری ورکړی چې که د ایران او لویدیځ تر منځ شخړې زیاتې سي، کېدای سي د تیلو او انرژیو بیه نوره هم لوړه سي او په یوه بله حساسه سیمه کې خطرناکې نښتې رامنځته سي. په افغانستان کې لسګونه تنه مجرمین د بیلابیلو جرمونو په تړاو او یوه اندازه وسلې نیول سوي. زموږ خبریال وایي چې د افغانستان د پکتیا ملي امنیت د ځواکونو له لورې په خیرکوټ ولسوالۍ کې د یو لړ چاینیز عملیاتو په ترڅ کې یوه اندازه درنې او سپکې وسلې ترلاسه شوي دي. ویل کېږي یاد عملیات د پکتیا په خیرکوټ ولسوالۍ کې د تیر حکومت د یوه پاڅون کوونکي په کور کې ترسره سوي چې په ناقانونه توګه د کور دننه له مهماتو څخه ساتنه کېده، چې یو توغندی، یو میل نارنجک، زرګونه ګولۍ او ګڼ شمېر نور مهمات شامل دي. ایزانو په ننګرهار کې زموږ د خبریال راپور ته غوږ سئ چې د دوو ټنو خرما د تولید په هکله تیار سوی.
ننګرهار کې به سږ کال شل ټنه خرما تولید شي. چارواکي وایي د تیر کال په پرتله د خرما په حاصلاتو کې شپږ ټنه زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د کانال ادارې د مطبوعاتو مسؤول سید همایون غریبمل وایي خواوشا یوه لسیزه وړاندې د ننګرهار کانال اړوند په څلوېښت جریبه ځمکه د خرما بڼ جوړ شو چې 2200 د خورما بوټي به کې وکړل شو او له څو کاله زیر وروسته دغه بڼ حاصل ورکول پیل کړل. نو موړي ول تیر کال له دې بڼ څخه 14 ټنه خورما ترلاسه شوی و چې سږ کال ترې د 10 ټنه خورما ترلاسه کولو اټکل شوی دی.
ننګرهار کانال یا ساده هډې فارم دوهم بلاک کې په سلويخ جری بزمکه خورما بڼ جوړ شو. په دغه سلويخ جری بزمکه باندې 2200 د خورما بوټي کرل شوی دی. البته شپږ نوه اعلی قسمه خورما پکې کرل شوی دی. د دغه خرماو د حاصلاتو اندازه کال په کال باندې لوړیږي. لته د لوړوالي د اګرو تخنیکی ټولو فعالیتونو په وخت او په مناسبه توګه ترسره کونه ده. تیر کال د همدغه بند حاصلات شاوخوا سوار لسټنه وو چې سکالې د زیاتوالي اندازه شوې ده چې د اټکل لمخې به سکال د حاصلاتو اندازه تر 30 ټن پورې لوړ شي.
د ننګرهار کانال ادارې د مطبوعاتو مسول ول د خورما د حاصلاتو ډیروالي د بند خپالنې او پر خپل وخت د خورما بوټو ته کیمیاوي سري او درمل ورکول دي. هغه ول په دې بند کې شپږ ډوله د ښه کیفیت لرونکي خورما تولیدیږي چې په بازار کې د پیرودونکو لیوالتیا هم زیاته ده. سید همایون غریبمل وویل د کانال ادارې مشرتابه په ننګرهار کې د خورما بڼ د پراخوالي هڅې پیل کړي او اوس مهال پر 25 جریبه نور ځمکه هم د خورما بوټي کرل شوي چې په نږدې راتلونکي کې به حاصل ورکولو ته چمتو شي. ننګرهار چې اقلیم یې د هر ډول میوه لرونکو ونو د پاللو لپاره مناسب دی، د همدې امله پکې اوس مهال د بیلابیلو میوو ګڼ باغونه جوړ او حاصلات یې د پلور په موخه پر ننګرهار سربیره د هیواد د نورو ولایتونو بازارونو ته رسیدلي او باغ لرونکي د میوو د پلور له امله زیاتې پیسې ترلاسه کوي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د روسیې ولسمشر په مسکو کې له خپل ترکمنستاني سیال سره تللې ده کته وروسته وویل د افغانستان بیا رغونه د لویدیځوالو مسؤلیت دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ترکمنستاني سیال سردار بردی محمدوف سره د افغانستان د اندېښمنوونکي حالاتو او د امریکا او د هغه د ملګرو په هکله خبرې اترې وکړې. د روسیې ولسمشر اعلان وکړ چې امریکا او لویدیځو هیوادونو باید له جګړې وروسته د افغانستان د بیا رغونې مسؤلیت په غاړه واخلي او په خپلو ژمنو عمل وکړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا شل کلنو زور افغانستان دې سرحد ته ورساوه. پوتین همدارنګه چمتووالی وښوده چې د مرکزي اسیا او د خپلو ملګرو هیوادونو سره په همکارۍ د افغانستان له بیا رغونې اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د موساد د استخباراتو مخکنی مشر وویل چې له 1988 میلادي کاله په دې خوا د یوې ځانګړې ستراتیژۍ نشتون د اسرائیل د رژیم د بقا لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. د اسرائیلي ورځپاڼې یدی اود اهارانوت له راپور سره سم د سیونیستي رژیم د استخباراتو مخکنی مشر تامیر پاردو د دې په بیانولو چې تر ټولو ستر ګواښ د اسرائیل د موجودیت لپاره فلسطینیان نه دي زیاته کړه چې خپل اسرائیل ځان ته تر ټولو ستر ګواښ دی. هغه یادونه وکړه چې اسرائیل د 1988 میلادي کال له جګړې وروسته هیڅ استراتیژي نه ده درلودلې او د دې رژیم هیڅ یو چارواکي نسي کولای چې د راتلونکي جیشو قانون لپاره د یوه یهودي هیواد د جوړولو په لړ کې خپل لیدلوری بیان کړي. تامیر پاردو همدارنګه تاکید وکړ چې د ځان رنګونې سیستم چې له کلونو مخکې په اسرائیل کې پیل سوی د دې رژیم په وړاندې تر ټولو ستر ګواښ بلل کیږي. اسرائیل د پاشلي کېدو په حال کې دی او یوه حساس او تاریخي پړاو تجربه کوي چې د کورني اختلافاتو سره تړاو لري. د موساد مخکنی مشر تیرونی هم په برتانیه کې په خپل ویناو کې د اسرائیلي رژیم د پارلمان وسنی حالات ته په اشاره سره ویلی و چې اسرائیل خپل ځان ورانوي. تر دې مخکې د اسرائیل مخکنی لومړی وزیر ایهود باراک هم د دې رژیم د موجودیت د اعلانولو د اتیایمې کلیزې په درشل کې د سیونیستي رژیم له ړنګېدو څخه اندېښنه څرګنده کړې وه. د حماس د غورځنګ ویان د یوې بیانیې په صادرولو په سوریه باندې د سیونیستي رژیم دوامداره بریدونه او په دې هیواد کې د ملکي اهدافو په نښه کېده په کلکو ټکو سره وغانده. تېره ورځ هم د سیونیستي رژیم جنګي الوتکو د سوریه په پلازمینې دمشق او د دې هیواد په نړیوال هوایي ډګر باندې توغوندۍ وتوغولې چې د سوریه د هوایي ضد دفاعي سیسټم ورسره مقابله وکړه. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
درنو قدرمنو اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام راړوم یوې سیاسي تفسیرې ته چې عنوان یې د اسرائیل او د ایران په وړاندې د لویدیځو هیوادونو اټومي تبعیض. هیله ده چې تر پایه راسره ملګری اوسئ. د ایران او اسرائیل د اټومي فعالیتونو په وړاندې د نړیوالو ټولنو په تیره بیا د لویدیځو هیوادونو کړچار ته په کتو سره یوه دوه ګونې او له تبعیض ډک چلند ښکاري چې د اپارتاید یوه بېلګه ده. د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي وسلو د نه جوړولو تړون یا NPT غړی دی او لومړنی هیواد دی چې په لویدیځ آسیا کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو وړاندیز کړی و. ایران د خپل سولیز اټومي فعالیتونو د ډاډ ورکولو په لړ کې د اټومي انرژي او نړیوال اژانس ته د بې ساري پلټنو اجازه ورکړه تر دې حد چې د NPT تړون له چوکات نه بهر هم د اټومي انرژي او نړیوال اژانس سره ملګرتیا کړې او معلومات یې ورکړي دي او اضافي کامرې یې په اټومي سایتونو کې نصب کړي. خو سره له دې لویدیځو هیوادونو د ایران دغه شکرچار او ملګرتیا باندې سرپوش ایښودل کیږي او له ایران څخه داسې یو تصویر وړاندې کیږي ګواکې ایران په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. حال دا چې د ایران له لوري د ژمنو د ترسره کېدو سربیره امریکا په ایران باندې غیر قانوني بندیزونه ولګاوه او د اټومي له نړیوالې موافقې څخه په یوه اړخیزه توګه ووتئ. په مقابل لوري کې بیا اسرایلي رژیم هم اټومي فعالیتونه مخته بیایي. دغه رژیم د اټومي فعالیتونو په ډګر کې هیڅ یو نړیوال قوانین نه مني او د ان پی ټی د تړون له لاسلیک کولو څخه پرهیز کوي او په پراخه پیمانه ډله وژنې خطرناکه اټومي وسلې جوړې کړي دي. خو دغو ټولو چارو سره سره د اټومي انرژیو نړیوال اژانس هیڅکله د اسرایل په هکله څه نه دي ویلي او لویدیځو رسنیو هم په دې هکله چوپتیا غوره کړې او په ایران باندې چټي تورونه لګوي. لویدیځو رسنیو ورسره نړیوالو ټولنو د اسرایل د رژیم د خلاف ورزیو سره سره د دغه رژیم څخه داسې یو انځور وړاندې کوي ګواکې دغه جنایتکار رژیم په خپلو ټولو ژمنو عمل کوي او په داسې یو مقام کې دی چې د نورو هیوادونو په اټومي فعالیتونو باندې هم د څار له صلاحیت څخه برخمن دی. یعنی په یو ډول د اټومي انرژیو د نړیوال اژانس عملیاتي یا اجرایي لاس بلل کیږي. په حقیقت کې نړیوالې ټولنې او په تېره بیا لویدیځو هیوادونو په دغه ډول دوهګوني او له منافقت ډک چلند سره د اټومي اپارتاید یعنی تبعید څخه ملاتړ کوي. که د اټومي انرژیو نړیوال اژانس او نړیواله ټولنه په لومړیو کې څومره چې په ایران څار کوی د هغه نیمایي په اسرایل کړی وای، اوس په لویدیځ اسیا له دومره ناامنیو او بحرانونو سره مخامخ نه وای. اسرایلي رژیم له همهغه لومړیو څخه د اټومي وسلو پسې و، لیکن په ظاهر کې داسې تبلیغات کاوه ګواکې د دې رژیم اټومي فعالیتونه سوله ییز دي، خو په عینیال کې د اټومي انرژیو د نړیوال اژانس پلټونکو هیڅ ډول پلګ بخښنه غواړم، خو په عینیال کې د اټومي انرژیو د نړیوال اژانس پلټونکو ته هیڅ ډول لاسرسی نه ورکوي او حتی د څار پاکله خبرو اترو ته تیارېږي هم نه. په حقیقت کې د فلسطین پاکله د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیک څخه د اسرایلي رژیم د سرغړونې یو لامل همدغه اټومي وسلې دي چې دغه رژیم سره موجود دي. اسرائیل د لویدیځو هیوادونو او په تېره بیا د امریکا په ملاتړ اټومي وسلې ترلاسه کړي او اوس د فلسطین په وړاندې هیڅ ډول پرېکړه لیک ته غاړه نه ږدي او له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو څخه په سرغړونې سره د فلسطینیانو په ضد جنایتونو ته دوام ورکوي. د سیاسي تفسیر لپاره د تهران اړیو قدرمنو اوریدونکو، اوس به د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د شهدو د تولید په هکله. په افغانستان کې د شهدو د ټولنې له غړي ریاض احمد رودوال سره زموږ د همکار مرکه واورئ.
ښاغلی ریاض محمد رودوال، ننګرهار کې د شاتو مچیو د روزونکو ټولنې مشر، اور خو مننه چې وخت هم راکړ او مرکې ته حاضر شوئ. ویل کېږي چې سږ کال ننګرهار کې د شاتو مچیو حاصلات زیات شوي دي. ساسو لاندې د دې لامل څه دی او تیر کال څومره شات تولید شو او اوسنۍ د تولید شو شاتو اندازه څومره؟
مانه نشینوار صاحب، ټولو محترم اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. تاسو به ښه معلومات چې ننګرهار همیشه بهر ولایت دی او په ننګرهار کې ته د افغانستان اکثره زمبورداران یا فارمداران خپلې مچۍ د پسرلي د ګلان د خاطر راوړي یا د ژمي د تیرېدو د خاطر راوړي. نو الحمدلله سکل د تیر کال په نسبت باندې زمونږ د 200 ټنه په شاوخوا کې زیاتوالی راغلی. دلیل دا دی چې کال په کال باندې زمونږ هغه ونې چې شاتو تولید لري لکه د یوکلیپټس مالټو باغونه او داسې هغه نورو ونې چې هغه د شاتو په تولید کې مهم رول لري زیاتې شوي دي. او د بلې خوا نه د پسرلي په موسم کې هغه بارونه چې مخکې به کېده د تیر دوه کلونو کې سکل ونه شو، ګل خراب نه شو، نو تولید کچه زمونږ لوړه شوه.
ننګرهار کې د شاتو مچیو څومره روزنځایونه موجود دي او په دې کې څومره مچۍ روزل کیږي او همدارنګه د دغې مچیو د روزنې په سلسله کې څومره کسان په مخامخ ډول یا په نامخامخ ډول په کار لګېدلي؟
ننګرهار ما مخکې چې همیشه بهر ولایت دی، دا کال 12 میاشتې دا ساحل لري چې مشات مچې ورځن لپاره ښه مساعده هوا لري، لکه د ژمي موسم کې د جرابات په شاوخوا ولسوالۍ چې کوم لکه بټي کوټ فرمیدو فارمیسي یا د جرابات بیسودو ولسوالۍ، همدارنګه د اوړي په موسم کې د سپین غر هغه ولسوالۍ دي چې هغه یخ دي او د اوړي په موسم کې هلته ګل هم وي او مچۍ هلته روزل کېږي. یا ننګرهار کې کال 12 میاشتې د مچۍ ورځن لپاره زمینه برابره ده او په دې کې د تقریبا بند شپږ سو پنځوس غټه واړه فارمونه په ننګرهار کې شتون لري. بر علاوه دې نه چې په ننګرهار کې دغه فارمونه شتون لري، د افغانستان د اکثره ولایتونو نه هغه فارمداران چې په یخي سیمونه کې وي لکه د میدان وردګو نه، پکتیا نه، کاپیسا نه، پنجشیر، دغه ولایتونو نه چې هغه وایي سړی یخی وي، مچۍ دلته راوړي خلک او دلته مچۍ روزي، تولید اخلي، بیا ترې نه ځي.
شاتو مچۍ کال کې څو ځلې حاصل ورکوي او بل دا چې هر څوک کولی شي شاتو مچۍ وروزي. مثلا ځینې خلک د اقتصادي ستونزې لري، د ستونزو د حل لپاره غواړي یو کاروبار شروع کړي، کولی شي چې په خپله شاتو مچۍ واخلي وروزي، او که دا یوازې خپل ځانګړي وسایل او ځانګړي شرایط لري او د هر چا د وس کار نه دی.
شاد مچیو ډیر او اسانه کسب دی. مخپل چې کله شروع کول د 15 صندوقونه ما شروع کړی و، چې اوس الحمدلله په 100 صندوق مچی لرم او تنه خرڅو مکل پکل. خو هم دومره چې اول باید یو سړی یو فارمدار سره یو کار شپږ میاشتې تیری کی، یا یو ټریننګ واخلي د مچی روزنې، بعد د هغې نه مچی شروع کی. د دې اقتصادي اړخ په دې خاطر ښه دی چې په ډېر کمو پیسو منده شروع کیږي. د کمو پیسو نه سړی وغواړي یو 15 صندوق مچی والی، نو د دې تقریبا 45,000 افغانۍ نه کولی شي خپل کار روزګار شروع کی. سټپ بای سټپ دا زیاتیږي. او بر علاوه دې نه چې شاته مچې روزي نور کار هم ورسره کولی شي، دا ورسره اضافي کار دی. دا داسې یو دغه نه دی چې دته یو دیکان لاړ شي د پټي نه ورته واخه راوړي، دا د پخپل زید ګل پسې پخپل هم شات راوړي، هم ګل ګرده راوړي، هم اوبه راوړي. د شاته مچو یو ښه خصوصیت هم داري چې پخپل زید د ګلان نه دغه راوړي، شیره راوړي. او د شاته مچو په روزنه کې په ننګرهار کې تقریبا په مستقیم او غیر مستقیم ډول په زرګونو کسان په دې برخه کې مصروف دي او کار زمينه ولا برابر ده.
ننګرهار کې لکه تاسو چې مخکې وویل، کال 12 میاشتې د شاتو روزلو لپاره مساعد آب او هوا لري او سیمې لري. څو ډوله شات تولیدیږي او تر څنګ د شاتو د پلور بازار څه ډول دی؟ تر څنګ که دا مو وایو چې تر ټولو د لوړې بیې شات کم دي
په ننګرهار کې، تقریبا موږ درې سرو قسمه ګلانو شات تولید لرو، یا درې سرو فصلونو شات تولید لرو، لکه د پسرلي په موسم کې د ایکولپټس، نارنج او لاچی او شوا ګلبید، دغه ټول دي ته موږ مکس ګل ویو. یعنی په پسرلي کې ګل یا مچې په ټولو ګلانو کې نه، دا مختلف ګلان دي، دا یو ډول مانه وزي په یو فصل کې وزي، بیا ورپسې شفتله ده، همدارنګه باز صاحب پلوسم لري، او د مني په موسم کې شینشوبې لري. موږ دغه سرو 15 قسمه شات تولید لرو او بازارونه د هر یو ګل نرخونه بیل دي او ډېر قیمتي شته. په افغانستان کې کوم یو دی، هغه د شینشوبې دي او دغه د پسرلي. او په عموما کې موږ د شاتو مچۍ روزنې په ننګرهار کې کوم یو دی، د افغانستان غرغړ فارمداران چې د هغو د مینې په موسم کې خپل مچۍ د پول نه خواته پاکستان ته د بیرې د ګل لپاره، همدارنګه د ژمي د موسم د تیرېدو د خاطر راشي، هلته بیا ډېر ښه تیرېږي مچۍ، هلته خوشحاله وي او مچۍ پکې قوي کېږي پکې، د دې لپاره اړه او د بیرې لپاره. نو ډېر قیمتي شته چې کوم یو دی، هغه د بیرې دي چې دغه فارمداران د خپل شازان سره راوړي، بیا اکثره د خارج ته ځي. دغه
د وروستۍ پوښتنې په توګه، د شاتو مچیو روزونکو ټولنې په وړاندې موجودې ستونزې څه دي؟ د دغه ستونزو که موجودې وي، د حل غوښتنه مو کړې ده؟ او که کړې مې وي، د حل لپاره یې کوم ډاډ تاسو ترلاسه کړی؟
بله، موږ د شاتو مچیو روزونکو ډېر زیات ستونزې او مشکلات لري. هغه د هغه ځنګلونه چې مصنوعي ځنګلات لکه د ایکولپټس دی، دغه چې پلوزه شوه، بیره شوه، او هغه ونې په دې خاطر موږ خپلې مچۍ پاکستان ته چړو، موږ به دې خاطر هلته اقتصادي نقصان موږ ګورو. ولې چې پارم ګاډي مانه موږ نه 1,00,000 نیم لک 2,00,000 افغانۍ ځي، نو په سوونو فارمونه دي تقریبا وایي چې هر ټوټر کې موږ حساب وکړو په میلیون افغانۍ جوړېږي. که چېرته حکومت په دغه برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه مصنوعي ځنګلات چې ښه امکانات لرو، ښه پراخې دښتې لرو، پراخه غرونه لرو، او دغلته ځای په ځای شي، نو موږ به د فارمداران د دې نه دغه شو چې موږ پاکستان ته وړو. نه یوازې موږ پاکستان ته دغه فارمداران ځي، بلکې په پاکستان کې هغه افغانان ورونه چې ډېر زیات په سلو کې 90% فارمداران یا مچۍ روزونکي چې دي، هغه افغانان دي، په دې برخه کې مصروفه دي. که چېرته درته دغه دښتې د پلوسي او د بیرو ونو د ځنګلات مصنوعي ځنګلات جوړ شي، حکومت په دغه برخه کې توجه وکړي، نو زمونږ به د کار زمینه د خلکو لپاره لا هم زیاته شي، فابریکې به جوړ شي او د شاد تولید کچه به لوړ شي او موږ به صادرات ولرو.
قدرمن اوریدونکو، د پروګرام په دوام کې به د افغانستان او ایران مطبوعات ته کتنه وکړو، او بیا به د حضرت امام رضا علیه السلام د زوکړې په مناسبت تاسو ته یوه ځانګړې خپرونه وړاندې سي، چې په دې سره به مو پروګرام پای ته ورسیږي.
د تهران د پښتو رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی وو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او کوخونو د ځینو بهرنی هیوادونو د ځینو رسپانو ځینې مطالب تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
دوستانو، نن د تهران چاپ اطلاعات ورسپانې په خپل نننۍ غړنه کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په اړومبي مخ لیکلي: واشنگتن ته د ایران خبرداري، د ایران پر ضد هر ډول اقدام بې جواب نه پاتې کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي که مقابل لوری د غواخلو او پریکړه لیکونو د صادرولو په لړ کې ګام پورته کړي، نو موږ هم لاس تړلي نه یو او هغوی ته جواب لرو. امیر عبداللهیان ټینګار وکړ چې نه د خبرو اترو له میزه تختو او نه سری کرخې ته شا کوو، بلکې په یو قانوني چوکاټ کې چې په هغه کې زموږ ملي ګټې تامین شي مسائل رعایتوو. حسین امیر عبداللهیان چې هندوستان ته تللی دی، پرون یې د ایران او هندوستان ترمنځ د تجارت د پراختیا د فرصتونو د هیله ورکوونکو ګامونو په نوم غونډه کې چې د حیدرآباد د سوداګرۍ د کوټې د غړو په ګډون سره وشوه هم وویل، د ایران حکومت کلک هوډ لري چې د اقتصاد د پایدار پراختیا پروګرام بشپړ کړي او هغه ګړندی کړي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان ټینګار وکړ د امریکا ظالمانه او یو اړخیزه بایکاټونه به ختم شي او دوام به ونه لري، او د ایران ملت په مقاومت او هوشمندۍ سره پړومبي کام کې د امریکې بایکاټونه کم اغیز کړل، او په هر برخه کې چې د ایران پر ضد زیات بایکاټ ولګید نو هلته ایران ډیر پرمختګ وکړ. هغه وویل د ایران چابهار بندر ښه بیخ بینای لري او کولی شي له شمال څخه جنوب او له ختیځ نه لویدیس ته ترانزیټي لارې برابرې کړي، او د هندوستان حکومت او خصوصي برخې په چابهار بندر کې مهم پانګوال دي. د غورسپانې په یو بل خبر کې لیکلي: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د ایران د اسلامي جمهوریت سره د دوه اړخیزه ملګرتیاو په لړ کې د ډیرو لوړو اړیکو په لرلو سره ټینګار کړی چې اسلام آباد د ایران د صلح ایز ایټمی پروګرام څخه ملاتړ کوي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه ده. د تهران چاپ دغه ورځپانه نن په خپل لومړي مخ کې د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو مسیح او د امامت او ولایت د اسمان د تم ځلاند ستوري حضرت امام رضا علیه السلام د زوکړې په مناسبت په مشهد مقدس کې د هغه حضرت د بارګاه د یو ښه انځور په چاپولو سره لیکي چې درو امام زوکړه دی ټول مسلمانانو ته مبارک وي. عزیزانو، نن د 1443 هجری قمری کال د زیقاده یامیانی د میاشتې 11مه نیټه ده چې د نړۍ د شیعه مسلمانانو د اتم امام حضرت سامن الحجت علی ابن موسی رضا علیه السلام له نیکمرغ زوکړه سره سمون خوري. حضرت امام رضا علیه السلام د 1443 هجری قمری کال د زیقاده د میاشتې په 11مه نیټه په مدینه منوره کې وزیږید او د خپل ګران قدر پلار پلار حضرت امام موسی کاظم علیه السلام له شهادت وروسته په 16 کلنۍ کې د مسلمانانو امامت په غاړه واخیست. حضرت امام رضا علیه السلام ډیر عظمت او سترتوب درلود. هر ځای چې د هاشمیانو، علویانو او فاطمیانو د سترتوب خبره کېدله، حضرت امام رضا علیه السلام د ټولو سپېڅلتیاو، زړورتیاو او د سترتوب یوازنی وارث پیژندل کېده. په همدې اړه موږ هم تاسو ټولو ته د حضرت امام رضا علیه السلام د زوکړې په مناسبت مبارکي وړاندې کوو. دوستانو، کیهان ورسپانه بیا د یو بل مطلب په ترس کې لیکي چې د اسلامي جمهوریت د نظام قدرت خودنه جواب ورکړ. یونان د ایران غلا کړای شوی تیل بیرته ایران ته ستنوي. په همدې اړه کیهان یو ښه مطلب لیکلی او د دې لپاره چې موږ وخت نه لرو نو په همدې بسنه کوو. د غورسپانه بیا لیکي چې د لبنان د حزب الله غورزنګ مشر سید حسن نصر الله د پنځشنبه په ورځ په وینا په ترس کې ویلي چې صهیونیستي رژیم حق نه لري چې د هغه غازی میدان څخه چې د هغه په سر کې شخړې موجود دي د ګیس استخراج وکړي. هغه د خپلو خبرو په لړ کې هم ټینګار کړی چې موږ د دښمن د ګواښونو سره اموخته شوي یو او که د دښمن هر ډول تیروتنو په مقابل کې ملا ترلیو موږ هم خپل خاص سیاست او کرچارونه لرو او د خلکو په مقاومت سره به په د دښمن ځواب ورکړو.
د تهران رادیو مینوالو یو ځل بیا درته هرکلی وایو او راځو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. مسیر ورځپاڼې په یو سرټکي کې لیکلی دي، له افغان حکومت سره تر تعامل پرته بل لاره نشته. دا خبره په افغانستان کې د امریکې یو پخوانی سفیر راین کراکر په یو مرکه کې کړې او ویلي دي چې امریکا د طالبانو د اوسني حکومت مخه نیولې، نو هغه مهال به یې نیولې وه چې په افغانستان کې شتون درلود. د د پوینا له افغانستان نه له وتلو وروسته امریکا خپل امتیازات له لاسه ورکړي دي او له افغان حکومت سره له تعامل پرته بل لار نه لري. د کراکر په خبره په د افغانستان وضعیت مخ په ترنګلتیا دی، نو نړیواله ټولنه دې د ملګرو ملتونو په مشرۍ او مسؤلیت له نوي افغان حکومت سره تعامل پیدا کړي او دا مسئله د ټولو اړخونو په ګټه ده. او د مسیر ورځپاڼې بل خبر دا چې سور صلیب وایي په افغانستان کې د خوراکي تویو بیې 20% لوړې شوې دي. خبر زیاتوي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو له لوړېدا وروسته د سره صلیب مسؤلین وایي چې په کورنیو بازارونو کې د اوړو بیا 20% لوړه شوې او ځینې کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان لیسن کرسټین ویلی د بانکي سیستمونو ناوړه اغیزه د نغدو پیسو نشتوالی، د ګټې له لاسه ورکول او په وروستیو میاشتو کې په بازارونو کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو په خلکو اغیزه کړې. اوس د یوې بورې اوړو بیا چې په تیرو کلونو کې شاوخوا 1,500 افغانۍ وه، په وروستیو میاشتو کې 2,200 افغانۍ ته رسیدلې.
عزیزانو، دا هم کلید ګروپ پروګرام دی چې خپل په نننۍ ورځ سایت کې داسې لیکي. د ترکیې دولتي خبري آژانس سناتولي راپور ورکړ چې 240 افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه ترکیې ته داخل شوي وو وستل شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه کډوال 13 ورځ د ترکیې د استانبول څخه د یوې الوتکې په وسیله کابل ته لیږدول شوي وو. د یادولو وړ ده چې ترکیه اروپا ته د کډوالو په ځانګړې توګه د افغان کډوالو د تګ اسانه ترانزیتي لاره ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمیشنرۍ د جنوري په میاشت کې راپور ورکړ چې تر 300,000 ډیر افغانان په ترکیه کې دي. د دې ادارې په وینا شاوخوا 150,000 د اوسېدو قانوني جواز نه لري او د ایستلو لږ وخت سره مخامخ دي. یو بل خبر دا چې د منځنۍ اسیا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خپلې دریمې غونډې په پای کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې ثبات د سیمه په ګټه کې دی. دغه غونډه د چین، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د قزاقستان په نور سلطان ښار کې جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره به په ګډه کار کوي. د یادې غونډې په پای کې یوه اعلامیه هم خپره شوې ده چې پکې راغلي له ترهګرۍ، نشه یزو توکو او بیلتون پالنې سره باید مبارزه وشي.
تهران رادیو مینوالو ورسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسید. ستاسو له ملتیا یو جهان مننه کوو. په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
امام روح
کلونه اوریدونکو په خپل درانه حضور کې زموږ سلامونه ومنئ. یادونه کوم چې دغه خبرونه کې زلی اسقر عبدی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
اساسو درانه حضور ته حاضر سیو. د اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام د نیک مرغه زوکړې د کلیز پښپو ورځ کې تاسو ته په دې اړه د مبارکۍ په ویلو سره د هغه قدرمن امام د شخصیت په باب یوې وینا ته تاسو پام را اړوو.
نن د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د قدرمن مسیح حضرت امام رضا علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د ورځې کلیزه ده. هغه لارخود او مقتدا چې څه د پاسه زر کاله مخکې د ایران په خوره ګام کېښود او په راتګ سره یې په دې ټاټوبي کې د پیغمبر او د اهل بیتو د مینوالو زړونه له خوشحالۍ او خوشحالیو ډک کړل. په داسې یوې بختورې ورځ زړونه د امام رضا علیه السلام په نورانی زیارت کې شتون ته بې تابه کېږي. د پیړیو پیړیو لا تیریدو سره سره لا هم د هغه حضرت مینوال له درستې نړۍ د مشهد مقدس په خار ورماتیږي چې یو څو شېبې د امام رضا علیه السلام په ملکوتی حرم کې تیرې کړي او خپل روح او زړه له دغه معنوي شتونه خړوب کړي. د حضرت امام رضا علیه السلام د نورانی زوکړې په مناسبت یو ځل بیا د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو.
د امام رضا علیه السلام د زیارت د لیوالو لوی سیلاب د هغه وخت یادونکی دی چې دوی له مدینه د مرو سیمې ته روان وو. کاروان په ایران کې د نیشابور له ښاره تیرېده. د دغه ښار خلکو ځانونه له څو ورځو د امام رضا علیه السلام هرکلی ته تیار کړي وو. کله چې قافله ښار ته ورسېدله یو شور او ولوله راپورته سوه او له سترګو د شوق او مینې اوښکې توی سوې. هر چا به په یو ډول خپل احساسات څرګندول. ل امام رضا علیہ السلام د خلکو هر کله دومره و چې قافله ودرې دوته مجبور اسوا. ټول د امام رضا د نورانی مخ د لیدلو د خوږ ژغ دا ورېدلو په تمه و. هغه حضرت فرصت غنیمت وګاڼه او خلکو ته یې وینا وکړه. په هغه په زړه پورې چوپتیا کې چې په خلکو کې واکمن اسوه، امام رضا علیه السلام یو حدیث ولوسته چې لوی خدای خپل ګران رسول ته په خطاب کې فرمایلی و: د توحید کلمه یعنی لا اله الا الله نسته بېله یوازنی خدای بل معبود ازما کلا ده، او څوک چې دې کلا ته ننوځي ازما له عذابه به په امن وي. امام رضا علیه السلام د دغه حدیث له نقلولو وروسته ځان دغه کلا ته د ننوتلو د شرط په توګه معرفي کړ او ویې فرمایل: په ځینو شرطونو او زه له دغو شرطونو یم. امام رضا علیه السلام د دغه خبرې په نقلولو سره د اسلامي امت په لارښوونه کې د اهل بیتو چولیزې رول چې په خپله هم له هغوی و بیان کړ. دا دی نن موږ هم خپل زړونه د هغه حضرت د نورانی حرم میلمانه کوو او په هغوی سلام او درود وایو. سلام دی وی پرتا ای علی ابن موسی رضا، سلام دی وی پرتا ای د خدای د رسول پاک المسیا، د نړۍ د ټولو مؤمنانو خالصانه درود دی وی پرتا ای د معرفت او حکمت چینه. یو ځل بیا دی د امام رضا علیه السلام نیک مرغه زوکړه ټولو ته مبارک.
عزیزانو، حضرت امام رضا علیہ السلام په یو سلو اته څلوېښتم هجری قمری کال کې په مدینه کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. دوی د خپل قدرمن پلار حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام په لارښوونې او روزنې سره د امامت لوی دندې ته تیار شو. امام رضا علیہ السلام د علم او فضیلت زوخانه چینا و. دوی په عمل لا وینا کې لا خدای ډېر راضي و، لام دې عمل رضا لقب وګرځیده، یعنی هغه کس چې په هر حق څه چې د خدای لالوري ورته ورسیږي راضي وي. امام رضا علیه السلام کابو شل کاله د مسلمانانو امامت په غاړه درلوده، چې زیاتره کلونه په مدینه او د ژوند ورستی درې کلونه د خراسان په مرف خار کې تیر کړل. امام رضا علیه السلام په زوره د عباسی واکمن مامون په حکم مدینه پرې خدا او د عباسیانو د حکومت مرکز مرف ته لاړ.
مروه په هغه زمانه کې د خراسان علمی مرکز و. امام رضا علیه السلام له دې موقعیته پوره استفاده وکړه او خپل پراخ علمی حرکت جاری وساته. مامون د خپلو سیاسي ګټو په خاطر هڅه وکړه امام ته ځان نږدې کړي، او په عین حال کې یې کوشش کاوه د هغه حضرت علمي شخصیت هم د ګڼ شمېر مناظرو په برابرولو سره داغې کړي. خو امام رضا علیه السلام په دغو مناظرو کې پر پوهانو او عالمانو بریالي کېده، او هغوی یې په خپل پراخ علم او پیاوړو دلیلونو سره پړول. دوستان غواړو چې په دې برخه کې د امام رضا علیه السلام د مناظراتو ځینې اصول او ځانګړنې تاسو سره شریک کړو. اسلام داسې دین دی چې د ډول ډول پوښتنو د مطرح کېدو هرکلی کوي، او داسې هیڅ یو مورد په تاریخ کې نه دی راغلی چې له امامانو کومه پوښتنه سوې وي او هغوی د ځواب له ورکولو ډډه کړې وي. امام رضا علیه السلام هم چې د اسلامي ټولنې د امامت دنده یې په غاړه لرله، په خپله همیشه د نورو د پښتنو هرکلی کاوه او د مناظرو د کولو بلنه به یې منله. د امام رضا علیه السلام مناظرو او خبرو د اسلام د ژوند بخښونکي فرهنګ په پراختیا کې ډیره اثرات درلودل. هغه حضرت په دغو مناظرو کې د نورو د لارښوونې او هدایت فکر کاوه، او هیڅکله د نورو د پړولو په فکر کې نه. دوی همیشه له برهانی او استدلالي طریقو په استفادې سره د اسلامي عقاید او حقانيت ثابتوه، ځکه چې بې له عقلي برهان د افکارو تناقض او ټکر نسی ختمېدای. امام رضا علیه السلام فرمایل که خلق زموږ د کلام په خوند او ښکلا پوسی ضرور به زموږ پیروي کوي، او شایي همدغه علمي او روښانونکي خبرې وي چې ډېرې دښمنۍ به په دوستیو بدلولې. امام رضا علیه السلام چې د مناظرې له فنه پوره خبر وو، د مناظرې په وخت به یې د ټولو اړخونو خیال ساته. د هغه وخت فرهنګي سویې ته پام او د مخاطب لاقلی او فکری توان سرسمه د انتخاب سوی و عبارتون استعمال هغه موارد و چې هغه حضرت به ورته په مناظرو کې پام کاوه. امام رضا علیه السلام کله کله د نورو دینونو او مفکرو له خاوندانو سره د مناظرو په وخت په مشترکاتو یا په هغو دلایلو چې مقابل لوري به منل استناد کاوه او هغوی به یې قانع کول، لکه چې له مسیحیانو سره په مناظرې کې د انجیل په مطالبو او له یهودیانو سره په مناظرې کې به یې د تورات په حقایقو استناد کاوه.
ایزانو سره د چې د امام رضا علیه السلام علمی مرتبه لا بیان جب عاجز دي، خو په هغه حضرت به په مناظرو کې مقابل لور خوار او وړو کې نه غاله. دغه شان مناظراتو ته په پام سره وګړو ته احترام کڅ هم زنې بی دین او په خطوګه په نظر راځي. که بحث بده ته ورسی چې مناظره کون کې کس په پاتې راغې، نو هغه حضرت به یې راهنمایي کوله او یا به یې داسې پوښتنه مطرحوله چې له دغه بحثه یوه نتیجه واخیستل شي. کله کله به مقابل لوري یوه پوښتنه کوله او امام به ورته وفرمایل که ته په دې ډول پوښتنه وکړې دا په خپله ستا نظریه ردی. د حضرت امام رضا علیه السلام مناظرو ته په کتنې سره پوهیږو چې په هغوی کې په یوې کې هم حتی مقابل لوري ته لږ شان پیغور نه دی ورکړل شوی یا سپکاوی نه دی شوی. د امام په مناظرو کې د عمران صحابي په نوم یو کس چې په خدای عقیده نه درلوده لیدل کیږي چې په خدای باور نه درلوده، خود امام رضا علیه السلام عمل او د دوی د استدلال طاقت او د منطق سبب شو چې عمران صحابی لا امام رضا علیه السلام سره لا مناظره ورسته په دوی ایمان راوړي او مسلمان شي. د مناظره په دوران کې امام رضا علیه السلام عمران ته په وړوکي نوم سره خطاب کوي چې دا په خپله د مینې او محبت د پیدا کېدو او په مقابل لوري کې د ویرې یا وحشت د فضا د نه رامنځته کېدو سبب کیږي. په دغه وینا کې وینو چې امام رضا علیه السلام د عمران صحابي د پوښتنې په ځواب کې په مهربانۍ سره پوښتنه کوي، اے عمران، آیا پوه شوې؟ د امام لخوا دغه شان سلوک سبب کیږي چې عمران هم امام ته په ځواب کې احترام وکړي او ځواب ورکړي، هو زما سروره.
د مناظره کوونکي هدف او مقصد باید حق ته رسیدل او د حق را څرګندېدل وي. دغه هدف هغه وخت ترلاسه کېدای سي چې مناظره د تعصب او دښمنۍ لیرې ترسره سي. امام رضا علیه السلام دومره لوړ اخلاق درلودل چې مخاطبان به یې په دروغو نه تورنول او هیڅکله به یې داسې ټکي نه کارول چې بل ورسره مسخره سي یا سپکاوی وسي، بلکې په ټولو مواردو کې د هغوی غلطي او انحراف وریادوه. په حقیقت کې دوی د وګړو د شخصیت له اعتراضه ډډه کوله او په خبرو به یې اعتراض کاوه. د امام رضا علیه السلام مناظرو د اسلامي نړۍ لپاره ډیر برکتونه راوړل چې له هغو د اسلام د آزاد منشي د روح شودل و. امام رضا علیه السلام په دغو مناظرو کې ثابت کړه چې د بدغواړو او دروغجنو د خبرو په پټه اسلام په زور او په توره په خلکو نه دی ټپل سوی، او یو لوی اسلامي لارښود باید خپل مخالفان پریږدي چې هر ډول اعتراض یا نیوکه لري بې له ویرې او ډاره یې مطرح کړي. که څه هم د اسلام د نفی او یا حتی د توحید د نفی کولو په حق لوي.
عزیزانو دا مناظرو لا نورو برکتونو او پایلو دادی چې حضرت امام رضا علیه السلام د اسلامي علومو په خپروي او په مخالفانو د لارې په بندولو کې د خپلې لوی دندې د ترسره کولو لپاره ډیر مناسب فرصت ومنده. امام رضا علیه السلام خپل رسالت لاغو مناظرو په استفاده سره چې په خپل ډول کې بے ساری وي د اسلام په خلاف د انحرافي لیکو د افشا لپاره چې د پردیو د علومو په نقلیدو سره اسلامي چاپریال ته لاره پیدا کړی و ورسو او په دې مینس کې د اهل بیت الوړ مقام هم ښکاره شو. امام رؤوف حضرت امام رضا علیہ السلام په دغه غونډو کې د اسلام په سختو مخالفانو لکه د عمران صابی په شان وفادار او مینوال کسان جوړ کړي چې د اسلام د سپیڅلي حریم دفاع وکړي. حضرت امام رضا علیہ السلام مناظرې د یوې رغنده مذاکرې لپاره قانونمنه بیلګه او ښې او اغیزمنې نتیجې ته د رسیدلو لپاره د مناظرې په دوران کې د منطق او استدلال او اخلاقو د حاکمیت د ضرورت ښودنه کوي. په دې هیله چې د پیغمبر او د هغه د اهل بیتو سیرت او منش په ټولو زمانو کې د مسلمانانو د لارې څراغ وګرځي. یو ځل بیا تاسو ګرانو مینوالو ته د حضرت امام رضا علیه السلام د مهربانۍ او د رؤوف امام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت یو ځل بیا د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو. دغه لوی اختر ما یو ځل بیا مبارک شه.
قدرمنو اوریدونکو د دغه ځانګړي خبرونه وخت ختم سو. روغ جوړ، خوشاله او سوکاله اوسئ.